په افغانستان کې د مزدګر څلور بجې شوهر ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. وبوري چې د راپورونو له مخې د امریکا نوی دفاع وزیر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه له سره غور کوي. په دې اړه مو د یو افغان امنیتي او پوځي چارواکو د یو په نظر اخیستی. دا به مو واوري چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تېر 2020 میلادي کال کې د ورم کال په نسبت د هدفي وژنو کچه درې چنده زیاته شوې ده. خو لومړی به احمد شیبر ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
د ناتو سرمنشي د امریکا له نوي ولسمشر سره د افغانستان پر موضوع خبري وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ایران ته د طالبانو د هیئت پر سفر انتقاد وکړ. د هند پلازمینه نوی ډیلی له امنیتي پلوه د تیارسۍ په حال کې ده. د خبرونو تفصیل: د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ د امریکا د متحده ایالاتونو له نوي ولسمشر جو بایدن سره په ټلیفون د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه خبرې وکړې. په دې ټلیفوني مکالمه کې چې تېره شپه وشوه، یان ستولتنبرګ ښاغلي بایدن ته د امریکا د 46م ولسمشر په توګه مبارکي ورکړه او د نړیوال تروریزم په ارتباط هم خبرې ورسره وکړې. راتلونکې میاشت په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه ده. تمه ده چې په دې غونډه کې ناتو په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د ماموریت په اړه پریکړه وکړي. امریکا له طالبانو سره د تیر کال فبروري په تړون کې منلې ده چې خپل ټول ځواکونه بل افغانستانه بسي، خو د جو بایدن په مشرۍ نوې اداره غواړي چې د تړون ته بیا کتنه وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې طالبانو په قطر کې د سولې خبرې پرې ایښي دي او سفرونه یې پیل کړي دي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ په یو پیغام کې چې رسنیو ته یې استولې دی پرته له دې چې ایران ته د طالبانو د پلاوي تازه سفر ته اشاره وکړي زیاته کړه.
د دې معنا دا ده چې طالبان مذاکراتو او سولې ته ژمن نه دي. دوی ته د جګړې اوږدېدل او د افغانانو د وژنو دوام هیڅ ارزښت نه لري. سره له دې چې تر اوسه امریکا د دوحې هوکړه لیک نه دی ارزولی، خو داسې ښکاري چې طالبان یې وار له مخه له پایلو ویریږي او سفرونو ته یې مخه کړې ده.
بل لور ته د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم په یو پیغام کې چې رسنیو ته یې لیږلی دی ویلي دي چې د دوی د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر په مشرۍ پلاوي نن ایران ته د دې هیئت د سفر په دوهمه ورځ د ایران د ملي امنیت شورا له مشر علي شمخاني سره کتلی دي. د روزګان په مرکز ترینکوټ کې تیره شپه دوه پرله پسې چاودنې وشوې. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد وایي چې دا چاودنې د یوه رستورانت مخې ته شوې دي. ښاغلی شیرزاد د دې چاودنو له امله د اوښتو تلفاتو په اړه وویل:
دولس نفره زخمیان درلودل چې په دې کې دوه نفره پولیس وه او لس نفره ملکي وګړي وه، ولسي وګړي وه، او درې نفره مو شهیدان درلودل چې یو نفر پولیس او دوه نفره ولسي وګړي په شهادت ورسېدل.
د دې چاودنو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په روزګان کې طالبان فعال دي. پلازمینه نوی ډیلی نن له امنیتي پلوه د تیارسۍ په حال کې دی. پلسکونو سره بزګران چې له دوو میاشتو راهیسې د کرهنې په برخه کې د اصلاحاتو پر ضد اعتراضونه پیل کړي دي د پلازمینې په لمنو کې راغونډ شوي دي. له پولیسو سره د شخړو پر مهال پرون یو اعتراض کوونکی ووژل شو او پلسکونو پولیس ټپیان شول. د هند دولت وایي د کرهنې په برخه کې اصلاحات به د زراعتي سکتور د ازادۍ، د پلور په قوانینو کې د نرمښت او د زراعتي محصولاتو د زیرمه کولو سبب شي، خو بزګران دا ویره لري چې له دې بدلونونو سره به دوی د ځانګړو شرکتونو تر واک لاندې شي او ګټې به یې د هغوی شي. د قرغزستان پخوانی صدر اعظم محمد خلیل عبدالغازیف د فساد په تور ونیول شو. د قرغزستان د ملي امنیت کمیټې نن وویل چې پر عبدالغازیف دا تور هم دی چې یو ځل شتمن شوی دی. درې پنځوس کلن عبدالغازیف له 2013 تر 2020 کلونو پورې د قرغزستان صدراعظم و. د پیرو موقت ولسمشر وویل د پیرو 14 میلیونه خلک به د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د جنوري په پای کې د دوو اونیو په مخه ټول بند پیل کړي. دا د دې هیواد له دریو یوه برخه نفوس دی. د جنوبي امریکا په دغه هیواد کې چې 2.5 میلیونه خلک ژوند کوي یوازې 500 بیړني بسترونه شته. د پیرو موقت ولسمشر فرانسیسکو شیګاستي د سېشنبې په ورځ په تلویزیون وینا کې وویل ټول بند به په پیرو کې د جنوري له 1 پیل شي او د فبروري تر 14 به دوام وکړي. په دې ټول بند کې به د خوراکي موادو دوکانونه، درملتونونه او بانکونه پرانیستي وي او نور ځایونه به د کلیساو په ګډون بند وي. په پیرو کې د کورونا ویروس ورځني تلفات له شاوخوا 1500 ته رسېدلي دي. په دغه هیواد کې د کورونا ویروس ټول تلفات تر سېشنبې پورې 40000 ته رسېدل. د مځکې د تودېدو په اړه تر اوسه تر ټولو د پراخې نظر پوښتنې له مخې له دریو دوه برخې خلک په نړۍ کې د اقلیم بدلېدو ته د یوه نړیوال ګواښ په سترګه ګوري. د دې سروې له مخې چې د سېشنبې پر سپاره شوه، د ځنګلونو او مځکې ساتل تر ټولو غوره لاره ده چې د هوا د تودېدو مخه ورسره ونیول شي. د 500 هغو هیوادونو چې د نړۍ نیم نفوس پکې ژوند کوي، 1.22 میلیونه کسانو په دې نظر پوښتنه کې برخه واخیسته. د اقلیم په اړه د خلکو رایې په نوم په دې نظر پوښتنه کې چې د ملګرو ملتو او اکسفورد پوهنتون له لوري تنظیم شوې وه، سوالونه یې تیر کال د اکتوبر او دسمبر په میاشتو کې د ټیلیفون د یوه اپلیکیشن له لارې خپره شوي وو. په دې سروې کې د بېلابېلو طبقو او بېلابېلو تعلیمي سویو خلکو برخه واخیسته، خو د نیمایي برخوالو عمرونه یې له 14 تر 18 کلونه وو. دا خبرونه
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا او زین نور خبرونه غوړی بیا هم ول ولید ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې خبرونه کې بو اوري چې ویل کې د امریکا نوې دفاع وزیر له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه سره غور کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان په دې اړه وایي
که بهرنی عسکر دلته وی که نه وي، د افغان خاورې او خلکو دفاع زموږ پر غاړه ده. که ناټو سازمان او نړیواله ټولنه له موږ سره د نظامي زده کړو په برخه کې همکاري کوي، هرکلی یې کوو.
په دې اړه مو د افغان امنیتي او پوځي چارو د نظر د خاوند نظر هم اخیستی دی.
منګه په خوانه په دې باندې ټینګار کړو چې امریکا هر تصمیم نیسی باید په ډېر احتیاطي ونیسی.
په یو بل راپور کې به دغه راز واورې چې د بایدن اداره پر هاګ میشت د جرمونو پر نړیوالې محکمې د مخکنی ترامپ ادارې لخوا لګول شوي بندیزونه هم له سره څیړي. دې محکمې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او نورو لورو لخوا د جنګي او بشریت ضد جرمونو د اداو څېړنه پیل کړې وه، او مخکنی ادارې هم په همدې خاطر پرې بندیزونه لګولي وو. دا به هم واورې چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تیر 2020 میلادي کال کې د وړم کال په نسبت د هدفي وژنو کچه درې چنده زیاته شوې. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیزې خبرونې مه هېروي. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. ورسته تر دې چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن ادارې چارواکو ویل چې له طالبانو سره د قطر د پلازمنه کې د تیر کال د فبروري د 9 تړون په اړه سره غور کوي چې یو جز هم تر می میاشتې پورې له افغانستان د ټولو امریکایي سرتیرو وتل دي. اوس د امریکایي رسنیو په حواله داسې راپورونه ورکول کېږي چې د امریکا دفاع نوی وزیر په پام کې لري چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو تګلاره له سره وارزوي. امریکایي والستری ژورنال ورځپاڼې د امریکا په دفاع وزارت کې د یو شمیر چارواکو له قوله ویلي د پنټاګون نوی مشر لوید استن په افغانستان او عراق کې ډیره د امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه له سره څېړنه کوي. د یادونې وړ بولو چې د مخکنۍ د ټرمپ ادارې د پریکړې له مخې د روانې جنوري میاشتې تر نیمایي پورې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 2500 ته راکم شوی دی. په دې اړه نور زموږ د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې اوري.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 د هوکړې د ارزونې له خبر وروسته پینټاګان هم له افغانستان څخه په احتمالي توګه د خپلو عسکرو د وستو د تګلارې د بیا ارزونې خبر ورکړی دی. یو شمېر امریکایي رسنیو د دې هیواد د دفاع وزارت د ځینو چارواکو له قوله لیکلي د پینټاګان نوی مشر جنرال لوید استن غواړي د عسکرو د وستو او هغو ګواښونو په اړه څېړنه وکړي چې متحده ایالاتو ته ورپیښ دي. وال سټریټ ژورنال د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی له قوله لیکلي تر اوسه لا په افغانستان او عراق کې د پاتې کېدونکو عسکرو د شمیر پاړه ورسته یو رسمي پریکړه نه ده شوې. د زیاته کړي د دې کار یو دلیل دا دی چې نوې حکومت غواړي په عراق او افغانستان کې د اوسنی وضعیت او د عملیاتو د شرایطو او خپل سرچینو څخه د ګټې اخیستنې پاړه خپوشي. د جان کربی په خبره له ترهګرۍ څخه د امریکا د ساتنې لپاره د دوی په اراده کې هیڅ بدلون نه دی راغلی، او پینټاګان غواړي په دې پوه شي چې دوی خپل تګلاره په سم ډول عملي کوي. له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وستلو په اړه د امریکا د دفاع نوي وزیر جنرال لوید استین په سنا جرګه کې هم څرګندونې کړې وې. هغه ویلی وو دا ډاډ باید ترلاسه شي چې افغانستان نور د متحده ایالاتو لپاره ګواښ نه دی. خو دلته د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو د شمیر په اړه څه نه ویلي. د افغانستان حکومت بیا وایي اوس مهال ټول نظامي مسؤلیت د افغان ځواکونو پر غاړه دی، او دا د بهرنیو عسکرو په شتون او نشتون پورې اړه نه لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ
په افغانستان کې د امنیتي او نظامی برخه مسولیت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دی او دغه عملیات او جګړه ټول خپل کوي. که بهرنی عسكر دلته وی کنه وی د افغان خاورې او خلکو دفاع زموږ پر غاړه ده. کناټو سازمان او نړیواله ټولنه له موږ سره د نظامی زده کړو په برخه کې همکاري کوي. هرکله یې کوو.
لدی وړاندې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالا صالح هم ویلي وو په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو پاتې کیدل د هغوی په پریکړې پورې اړه لري او افغان حکومت کولی شي خپل خلک او خاوره وساتي.
په دې اړه مې په مخکنۍ خپرونه کې د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویاند او د امنیتي او دفاعي چارو د نظر له خاوند جنرال دولت وزیري سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د افغانستان د جګړې اوسنیو شرایطو او په امریکا کې نوي بدلون ته په پام چې د جو بایدن اداره واک ته رسیدلې، آیا دوی هم د دې تمه کوله چې په افغانستان کې به امریکا په د خپل ځواکونو له افغانستان د خپل ځواکونو د وتلو په اړه سره غور وکړي؟
تاسو وګورئ چې موږ په خوانه په دې باندې ټینګار کړی وو چې امریکا هر تصمیم نیسي باید په ډېر احتیاط ونیسي او بیل تدبیر داسې فیصلی ونه کړي چې هغه په سیمه کې چې دوی د څه لپاره راغلي وو هغه لاسته راوړنې ونه لري. ګوره په سیمه کې یا په موږ وګورو په افغانستان کې مخدره توکي په هماغه شکل باندې کرل کیږي، قاچاق دوام لري، تروریستی ډلې د داعش نه نیولې د القاعدې نه نیولې او نورې ټولې په افغانستان کې موجودې دي. د دې ترڅنګ طالبان هم تر اوسه پورې اوربن نه مني، سولې ته کاملا آماده نه دي او د دې ترڅنګ هغوی امارات اسلامي غواړي. نو په داسې حالاتو کې زه فکر کوم چې کچېرې امریکایان یو طرفه فیصله کوي د افغانستان د حکومت سره مرسته نه کوي، ملاتړ نه کوي، معنا دا ده چې دوی خپل هغه ژمنې چې د افغانستان د حکومت سره کړې وي، د افغانستان د خلکو سره کړې وي، هغه د پښو لاندې کوي. زمونږ هیله اوس هم دا ده چې امریکایان هر پریکړه چې کوي باید د سیمې د افغانستان د شرایطو سره برابر پریکړه وکړي او هغه اهداف چې د دوی مخې وي یا مخې چې د دوی زړه او چې هغه لاس ته راوړي که هغه لاس ته راوړي بیا اوسه د هغې نه پریکړې وکړي. تر اوسه پورې زما په عقیده باندې یو هم لاس ته نه دي راغلي.
تاسو د ستونزو یادونه وکړله، دا کومه عمده ستونزې دي چې اوس د امریکا نوی دفاع وزیر د هغو پر بنسټ غواړي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو بهیر له سره وارزوي؟
په افغانستان کې اساسي هدف دا دی چې دلته سوله ټینګه شي. ګور هغوی د طالبانو سره تعهد وکړ، امضاګانې ورسره وکړلې چې موږ د خپل قوتونه وباسو. تاسو وګورئ تر اوسه پورې دلته زمینه نه ده برابره شوې چې سولې ته زمینه برابره شي او دلته سوله تامین شي. بل هغه تروریستي ډلې چې داعش او القاعده او نور دي هغه په افغانستان کې حضور لري. لومړی د دې ترڅنګ طالبان باید دې ته آماده شي چې ووایي چې موږ اوربند کوو د افغانستان د دولت سره په دې ژمنې له مخې، د دې باور له مخې د سولې خبرو ته راوړاندې شي تر څو دلته سوله ټینګه شي. دا یو هدف هم دا یو مخم لاسته نه درغلي. نو هدف دا دی چې دوی باید سره غور وکړي او د سره د خبره وتی.
بله وزیر صاحب، دا یو مهم جز د طالبانو او د امریکا ترمنځ د تیر کال د فبروري د 28مې د تړونو چې باید ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي طالبانو هم ورته ضمانتونه ورکړي. که چیرې هیانن اوس پینټاګون دا پریکړه کوي چې په افغانستان کې ځواکونه پاتې کیږي، یعنی تر مې میاشتې وروسته به هم د امریکا حضور په افغانستان کې دوام کوي، د سولې دغه ټکنیو خبرو ته چې پټه بدلېدلې ښکاري، دې ته په پام سره آیا فکر کوي چې د افغانستان دولت او متحدین د طالبانو په وړاندې جګړې ته آمادګي نیسي؟
تاسو وګورئ چې کله چې د دوی په منځ کې پریکړه شوې وه د هغې نه راوروسته جګړه په افغانستان کې نه ده درېدلې. طالبانو یو طرفه دلته ډېر سختې جګړې ته ادامه ورکړې ده. د افغانستان حکومت په دفاعي حالت کې و، د افغانستان وسلوال پوځ په دفاعي حالت کې و، تعرض یې نه کولو، مګر طالبانو قطعا دې ته اهمیت ور نه کړ، خشونت یې راکم نه کړ، اوربند یې ونه کړ. نو بلاخره د افغانستان وسلوال پوځ مجبور او مکلف دی چې د هیواد نه دفاع وکړي او خپل نظام وساتي. نو که طالبان نورم دې ته دوام ورکړي او چیرې غواړي چې اوربند ونه کړي او سولې ته ژمن نه وي، نو وسلوال پوځ بله چاره نه لري بدون دې نه چې جګړې ته تابع ونیسي.
لنډ، سوله او جګړه دواړه سره تړلې دي، دغه وضعیت په پام سره فکر کوي چې د سولې پروسه نوره ناکامه ده؟
د سولې پروسه که ناکامي کې مسولیت د هغه چا په غاړه دی چې سولې ته ژمن نه دي او د دې ترڅنګ اوربند نه کوي. که څوک اوربند نه کوي معنا دا هغه د سولې مسولیت او د دغې مسولیت سولې د ناکامۍ مسولیت هم د هغوی په غاړه ده.
د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی ویان او د امنیتي او دفاعي چارو د نظر خاوند جنرال دولت وزیري او د غرض وړاندې به واوري چې د امریکا د خزانې وزارت په وروستي راپور کې ویلي چې طالبان تر اوسه له القاعده سره په افغانستان کې اړیکې پالي.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتلون کې ده
زمون شبینلي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربنس
مرکې تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ ولولئ او ووینئ.
په قطر کې د افغانستان او د دولت او د طالبانو د امریکا چپلاو خبرې له تقریبا تباندی ویو نه رئیس په ټاپه درېدلې دي. د افغانستان د امریکا چپلاوي غړي نادر نادری تیر ورځو ویل چې نه ورځو رئیس دوی د تپتمه دي چې له طالبانو سره کینی خو هغوی خبرو ته نه چمتو کیږي. په همدې موضوع کې بیا هم تم کیږو دغو خبرو ته وروسته له هغې زمینه برابره شوه چې امریکا د تیر کال د فبروري په 9 له طالبانو سره تړون وکړ. د دغه تړون یو عمده جز هم دا و چې طالبان له القاعده سره اړیکې پرې کړي او دغه راز ځینې نور شرطونه هم باید پر ځای کړي چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي. خو د امریکا خزانې وزارت په وروستي راپور کې ویلي چې تر اوسه پورې طالبان او القاعده په خپلو منځو کې سره اړیکې پالي. د افغانستان دفاع وزارت هم ویلي چې دوی هم شواهد او اسناد لري چې تر اوسه پورې د دواړو ډلو ترمنځ په افغانستان کې له نږدې همکاري روانه ده. په دې اړه پام وکړئ د ازادي راډیو د خبریال راپور ته.
د امریکا د خزانه وزارت عمومي مفتش ګریګوري سلوان د دې هیواد د دفاع وزارت مفتش ته په افغانستان کې د القاعده شبکې او داعش خراسان څنګه د فعالیتونو او تمویل په اړه استول یادښت کې د امریکا د خزانه وزارت په حواله وایي چې د 2000 میلادي کال رئیس القاعده شبکه په افغانستان کې پیوړې شوې او د شبکې د طالبانو تر ولکې لاندې له حق سره خپل فعالیتونو ته دوام ورکړی دی. په دې لیک کې ویل شوی چې القاعده شبکه له هم د خپل حق ملاتړو او اشخاصو په بسپنو حساب کوي چې باور لري د دوی مرستې په بشري او خیریه چارو لګول کیږي. تر دې مخکې هم ځینو امریکایي چارواکو ویلي وو چې القاعده شبکه له طالبانو سره اړیکې لري. د امریکا د خزانه وزارت د عمومي مفتش د لیک چې د امریکا دفاع وزارت مفتش د پښتنو په جواب کې استول شوی همدارنګه وایي چې د حقانی شبکې لوړپوړو کسانو د القاعده شبکې سره د یو شریک او د دې شبکې په مرسته د وسلوالو جنگیالیو د یو نوي کنډک په جوړولو بحثونه کړي دي. دا یادښت زیاتوي چې د 2000 میلادي کال د مې د میاشتې د معلوماتو پر بنسټ طالبانو او القاعده په خپلو کې منظمې غونډې کړې او اړیکې یې پیاوړې کړې دي. په لیک کې د امریکا د خزانه وزارت په وینا زیاته شوی چې د هند په نیمه وچه کې د القاعده سره تړلي ګروپونه او همدارنګه د پاکستان د طالبانو د تحریک په شمول یو شمیر نورې ترهګر ډلې لا هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن پر کرخه پرتی سیمې د خپلو خوندي پټنځایونو په توګه کاروي او ګمان کیږي چې د القاعده شبکې د مشرتابه له خوا تمویلېږي. د امریکا د خزانه وزارت په دې راپور کې اندیښنه ښودل شوې چې القاعده شبکه په افغانستان کې د ودې او پراختیا په حال کې ده او تر دې دمه هیڅ نښه نشته چې وخی طالبانو له یادې شبکې سره اړیکې پرې کړې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم وایي چې وروستیو پیښو ته په کتو فکر کیږي چې طالبان او القاعده له هم اړیکې لري او له یو بل سره پراخې مرستې کوي. خغلی نبیل ازادي رادیو ته وویل
په دې کې شک نشته چې طالبان تر اوسه خپل روابط د القاعده او د القاعده د نورو مهمو شاخو لکه شبکاره هند او د دې سره روابط نه دي قطع کړي. دا چې اوس د مسله جدي مطرح شوې ده دا ممکن دوه دلیل ولري. یو دا چې طالبان باندې فشار راوړي چې دوی اعلانن پریکونی اعلان که چیسو اغا تفاهم نامه چی در امریکی و دی طالبان ما منز که به دو حکی مزا شویده در غیر در تدبیق در پار لار اوارشی او یا در چی دیده نوروست دیده اعلان نوروست ممکن در امریکی در نیوی حکومت جو بایدن حکومت پر چه تصامیم که پر در ارتباط بانده جدی گامون واخلی.
وسلوالو طالبانو بیا دا راپور رد کړی دی. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د القاعده په ګډون نورې وسلوالې ډلې نشته. ښاغلی مجاهد په دې پیغام کې دا هم ویلي چې دغه ډول راپورونه په دې هدف خپرېږي چې د دوهې تړون ته زیان ورسیږي، خو دی وایي چې طالبان د امریکا سره د سولې شوې هوکړې ته ژمن دي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو د امریکا سره د دوهې د هوکړې پر خلاف لال قاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړي او د دې شبکې په مرسته لا هم په دې هیواد کې خپلو حملو ته دوام ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي
گروه طالبان برخلاف روند سول و برخلاف تعهداتشان وسلوال طالبان د سولې او د دوحې د هوکړې پر خلاف لال قاعده سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې او راست تر بلې د اړیکې زیاتېږي. تروریستي شبکې په ځانګړي ډول القاعده له طالبانو سره په ګډه د خلکو په وړاندې خپلو تروریستي اعمالو ته دوام ورکوي او د ژمنو دا ماتول په رښتیا هم افغانانو ته د اندېښنې وړ مسأله ده.
طالبانو د امریکا سره د فبروري د 9 په هوکړه کې ژمنه کړې چې له القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې پرې کوي او نه به پرېږدي چې کومه افراطي ډله له افغانستانه په استفادې پر امریکا او د هغې پر متحدانو حمله وکړي. د امریکا د نوي ولسمشر جو بایډن حکومت ویلي چې په دې تړون بیا غور کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې په غونډه کې د امریکا د نوي حکومت له لوري د دې هوکړې د بیا ارزولو هرکلی کړی او ویلي دي چې طالبان باید له نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، سوله دې وکړي او دایمي اوربند ته دې غاړه کېږدي. له دې وړاندې هم افغان حکومت د طالبانو او القاعده د اړیکو په اړه راپورونه ورکړي وو. افغان حکومت وایي د تیر میلادي کال د اکتوبر په 15 د افغانستان ملي امنیت له لوري په غزنی ولایت کې د القاعده د شبکې د 2 نمبر د مشر ابو محسن المصري وژل او دغه شان په هلمند کې د القاعده شبکې د یو شمېر غړو وژل دا ثابتوي چې د طالبانو او القاعده شبکې اړیکې لا پر ځای پاتې دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
بل د اساسي بشري حقوقو پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې مه هیروي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په تیر 2000 میلادي کال کې د وړم 2019 کال په نسبت په افغانستان کې د هدفي وژنو کچه 3 چنده زیاته وه. د کمیسیون چې نن په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه راپور خپور کړل، په دغه راپور کې ویل شوي چې تیر کال د وړم کال په نسبت د ملکیانو مرګ ژوبله 21% کمه وه. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې اوري.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل تازه خپور شوی کلنی راپور کې که څه هم په 2000 میلادي کال کې د تیر یو کال په پرتله د ملکیانو د مرګ ژوبلې کچا 21% کمه ښیي، خو بیا هم په اوسنیو جګړو او روان تاوتریخوالي اندېښمن دي. د دغه کمیسیون مرستیال نعیم نظري د چهارشنبه په ورځ د یاد کمیسیون د کلنی راپور د خپرولو پر مهال رسنیو ته وویل چې په 2000 میلادي کال کې د ترور یا هدفي وژنو کچه د رو کلونو په پرتله لوړه وه.
له بده مرغه د هدفي وژنو له امله د ملکیانو د قتلونو کچه د 2019 کال په پرتله په 2000 کال کې 3 چنده زیاته سوې. په تیر 2019 کال کې ټولټال 840 ملکیان په ترورونو کې وژل سوي او ټپیان سوي وو، خو په 2000 کال کې د دغه تکتیک د قربانیانو شمېر 250 کسانو ته رسېږي چې 1080 کسان وژل سوي او 1202 نور ټپیان سوي دي.
ښاغلی نظري وایي په 2000 میلادي کال کې په بیلابیلو پیښو کې د ټول هیواد په کچه 8500 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې 2950 یې وژل شوي او 5502 تنه نور ټپیان شوي دي. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د موندنو له مخې د کچه د 2019 کال په پرتله 21% کموالی ښیي. دغه کمیسیون ملکیانو ته د مرجوبلو ډیری لاملونه د مقناطیسی او د سړک د غاړې ماینونو کارول، هدفي وژنې، راکټي بریدونه، ځنمرګي، ځمکني او هوایی بریدونه بولي. د دغه کمیسیون په خبره د نچاودیدلو توکو له امله هم ملکیان په ځنګړي ډول ماشومان قرباني شوي دي. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د غشان په 2000 میلادي کال کې د خبریالانو او مدني فعالانو پر هدفي وژنو هم اندېښنه څرګنده کړې. دغه کمیسیون د نه یا د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې د موندنو پر بنسټ وایي چې په 2000 میلادي کال کې د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې ټول ټال د تاوتریخوالي یو اتیا مورد ثبت شوي چې په دې کې 11 خبریالان وژل شوي او 18 نور ټپیان شوي دي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون موندنې ښیي چې د 2000 میلادي کال په وروستیو میاشتو کې په دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره سم پر خبریالانو، مدني فعالانو او د بشر حقونو پر مدافعانو هدفي بریدونه په حیرانوونکي ډول زیات شوي دي. یاد کمیسیون زیاتوي چې د 2000 میلادي کال په یوازې وروستیو 20 ورځو کې پر شپږو ژورنالیستانو او د مدني ټولنې پر فعالانو بریدونه شوي او وژل شوي دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د جګړې بیلابیلې ډلې په ځانګړې توګه طالبان، داعش یا اسلامي دولت نومي وسله واله ډله، حکومت او د افغان دولت نړیوال ملاتړي د دغو ملکیانو د مرګ ژوبلې عاملین بولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن اداره د امریکا له لوري په حق کې میشته د جرمونو نړیوالې پر نړیوالې محکمې پر څارنوالانو لګېدلي بندیزونه له سره ارزوي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان امپرون وکړه. د مخکنی ډونالډ ټرمپ ادارې پر دغې محکمې دغه بندیزونه په دې خاطر لګولي وو چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او نورو لورو لخوا د جنګي او بشریت ضد جرمونو د اعدام په اړه څېړنه پیل کړې ده. نور به د خپل همکاري فریبا ظاهر پر رپورټ کې واورو.
دا بندیزونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د اېد اسوي او احتمالي جنګي جرمونو د پلټنې په خبرګون کې د امریکا د پخواني ادارې لخوا لګول سوی وو. د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې تیر کال د نړیوالې جنایي محکمې یا ICC پر څارنوالانو اقتصادي او د سفر بندیزونه ولګول. د هغه کسانو چې په مستقیم ډول د امریکایي سرتیرو د پلټنې په چارو کې ښکېل وو. ICC په دې پلټنه کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو له لوري د احتمالي جنګي جرمونو په اړه پلټنې کولې. د جرمونو د نړیوالې محکمې د استیناف څانګې مشر څارنوالي فاتو بنسودا ته په مارچ میاشت کې دا صلاحیت ورکړ چې په افغانستان کې د امریکایي او غیر امریکایي ځواکونو او استخباراتي مامورینو د غرض افغان امنیتي ځواکونو او د طالبانو لخوا د احتمالي جرایمو څېړنه وکړي. د هالند په حق کې ډیره د جرمونو نړیوالې محکمې ویل وو چې په افغانستان کې به د 2003 او 2014 کلونو ترمنځ ټول هغه جرمونه چې جنګي او د بشریت ضد بلل کېږي وڅېړي. د امریکا متحده ایالاتو په هاګ کې دغه محکمه تورن کړ چې د دې پلټنې په ترسره کېدو سره د متحده ایالاتونو ملي حاکمیت نقض کوي. د ډونالډ ټرمپ د فرمان تر صدرېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پومپیو هم ویل و چې دوی نسی کولای د داسې اقدام پر وړاندې لاسترزنې کښېني او د په وینا یوې غیر رسمي محکمې ته اجازه ورکړي چې د امریکا وګړو ته ګواښ پیښ کړي. امریکا د روم په هغه تړون کې شامل نه ده چې په 2002 کال کې د دې محکمې ته جوړېدو په اړه سوی وو، خو افغانستان په 2003 کال کې د دغې محکمې غړیتوب ترلاسه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند پرون د آزاد اروپا آزادي رادیو ته پیوستولې ایمیل کې ویلي، تر کومه چې موږ د افغانستان او اسرائیل او فلسطین اړوند مسایلو کې د ICC له کړنو سره مخالف یو، خو د نورو اقداماتو د تعینولو لپاره به د بندیزونو په بشپړ ډول وارزول سي. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د احتمالي جنګي جرمونو په اړه د پلټنې سربیره ICC په 2019 کال کې د فلسطین په خاوره کې هم د اسرائیلي سرتیرو لخوا د اتاسویو جنګي جرمونو په اړه پلټنې پیل کړي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر جوزف بورل د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د بندیزونو د فرمان تر لاسلیک وروسته جدي اندېښنه وښوده. د بشري حقونو ډلو هم د ټرمپ د اقدام غندلی و. نړیوالې جنایي محکمې ICC هغه بندیزونه رد کړي او په اړه یې ژوره خوشینه ښودلې وه.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکې
مانه جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون مې وکړ.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپان
ترانی او داریه په قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. لکه څنګه چې مخکې مې ویلو، په دې برخه کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. احمد شیبر استودیو کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه به ترې واورو.
د ناتو سرمنشي سلطنبرګ د امریکا د متحده ایالاتونو له نوي ولسمشر جو بایدن سره په ټلیفون تیر شپه د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې طالبانو په قطر کې د سولې خبرې پریښي دي او سفرونه یې پیل کړي دي. د ملي امنیت شورا وایان رحمت الله اندړ په یو پیغام کې چې رسنیو ته استولې ده، پرته له دې چې ایران ته د طالبانو د پلاوي د سفر خبره ته اشاره وکړي، دا خبره وکړه. د روزګان په مرکز ترین کول کې تیر شپه دوه پرلپسې چاودنې وشوې. د روزګان ولی محمد عمر شیرزاد وایي چې دا چاودنې د یو رستورانت مخې ته شوې دي چې درې تنه یې وشلې دي. پلازمېنه نوې ډیلی نن له امنیتي پلوه د تیار سای په حال کې دی. په لسګونو زره بزګران چې له دوه میاشتو راهیسې د کرهنې په برخه کې د اصلاحاتو پر ضد اعتراضونه پیل کړي دي، د پلازمېنې په لمنو کې راغونډ شوي دي. د قرغیزستان پخوانی صدر اعظم محمد خلیل عبدالغازیف د فساد په تور ونیول شو. د پیرو موقت ولسمشر وویل د پیرو 14 میلیونه خلک به د کورونا ویروس ته خپرېدو د مخنیوي لپاره د جنوري په پای کې د دوو اونیو په مخه ټول بند پیل کړي، او د مځکې د تودېدو په اړه تر اوسه تر ټولو د پراخې نظر پوښتنې له مخې له 2/3 خلک په نړۍ کې د اقلیم بدلېدو ته د یو نړیوال ګواښ په سترګه ګوري.
او مخکې له دې چې ازادي راډیو دوه اونیزو خبرونو ته وار ورسیږي، پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په هرات کې نن د 12 کلنو تنکیو ځوانانو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د هرات د ورزش ریاست فنی مدیر ضیاء الحق ضیاء ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د هرات د 14 کلنو لوبډلو ترمنځ کیږي. ښاغلی ضیاء وایي د سیالیو موخه د ولایتي سیالیو لپاره د غوره استعدادونو موندل دي. د نوموړي په وینا د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې نن د آریانا او انصاري ټیمونو سیالي وکړه او آریانا ټیم 3-0 په وړاندې لوبه وګټله. ټاکل شوی چې سبا باختر له هیواد او اټک انرژي له افغان لوبډلې سره مخ شي. د 14 لوبډلو ترمنځ په یو غوره لوبډله ولایتي سیالیو ته انتخاب شي. افغان کرکټ ملي ټیم له ایرلاین څخه دریمه یو ورځنۍ نړیواله لوبه وګټله. پرونی لوبه افغانستان پیل کړه چې په 500 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوزیدو مقابله لوبډلې ته د 218 منډو هدف وټاکه. ایرلند ونتوانی د چور کړ شوی هدف پوره کړی. ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوزیدل چې 80 او روان وو د ګټلو لپاره 14 نورې منډې ورته پکار وې. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان 10 نمرې ترلاسه کړې او د اولمپیک نړیوال کمیټې ټول لوبغاړو څخه غوښتي چې جاپان ته تر سفر وړاندې د کورونا واکسین ترلاسه کړي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د ویبپاڼې د معلوماتو پر بنسټ د جاپاني وګړو د خوندیتوب لپاره ورزشکارانو او چارواکو ته لارښوونه شوې چې د سفر د مخه د کورونا واکسین وکړي. د اولمپیک ملي کمیټې ټینګار کړی چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره واکسین یوازینۍ لاره ده چې د پکینګ 2021 او 2022 کلونو لپاره په پام کې نیول شوی.
اساسی او بشری حقوق د خپرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. د دیونې په خپرونه کې د بشری حقوقو په وړاندې د دولت په مسولیت خبرې کوو. د خپرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د کمیټې مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، تاسو ته خرغلاس وایو که پایلې له دې څخه وکړو چې دولت د بشری حقوقو په وړاندې څه مسولیتونه لري؟
اول خو دولت مکلف دی چې د اساسي قانون د پیل او د دې رعایت ژمنه د دولت په غاړه ده. په شپږمه اوومه ماده کې چې دولت د نړیوال قوانینو لکه اعلامیه جهانی د حقوق بشر او داسې کنوانسیونونه او پروتوکول چې کله دولت ملحق کیږي په هغه کې بشري حق درج دی او دولت په کله ملحق سو د هغه د رعایت دولت مکلف دی. دا چې اساسي قانون مونږ لرو، په اساسي قانون کې د اتباعو ټول حقوق درج دي، ولسواکۍ درج ده، دغسې پارلمان پکې درج دی، نور حقوق د اتباعو هم په دې اساسي قانون کې درج دي. خاصتا دویم فصل خو بالکل بشري حقوق دی چې هلته ذکر سوی دی. ولې دا چې نن سبا دولت بعضي حقوقو ته یا حقونو ته ژمن نه دی، رعایت یې نه کوي. موږ او تاسې ویلی سو د دې مدعیو چې په افغانستان کې څلور دورې د ولسواکۍ انتخابات وسوله، خلکو په ډیر شوق او خلکو په ډیر محدودیت او تهدید سره راغلل خپله رایه د خوښې نومان ته خپله رایه وکاروله، خو متاسفانه دولت د هغه کسانو چې په دې کې ژوند له لاسه ورکی، هغه کسانو چې په دې کې د خپل بدن اعضای له لاسه ورکړله، هیڅ درناوی ورته ونه سو، چې دا ډیر ځای د تاسف دی. بل آزادی ده، آزادی یو بشری حق دی چې باید سړی په آزاد خپل نظر، خپل فکر او د دولت زوف را برسیره کی او دولت دیتا متوجه سی دغه بود که یا پا دغه اړخ کستا دغه دی زوف نقاط دی. درهم موضوع دی مظاهره ده چی مگو تاسی پا گورو چی کل مدنی طولان را جگی گی خپل حق واری، خپل مسلم حق واری، ده حق حقوق وی او یاد مظالم پا مقابل که را جگی گی، لکه گرانی، لکه بیعدالتی، لکه یو زورواک جگیگی پا یو دی چا زوی وزنی، دی یو چا پا ناموس تجاوز کیگی، او یا دی چا زمک غصب کیگی، دل تا کل تی ولس را جگیگی خپل غک جگیگی، دغا غگی ام محدود کیگی او ام تهدید کیگی او ام اجازه نور کی. نور دسی مثالون دیر زیادی تی دولت باید دی بشری حقونو پا رعایت که کوشش وکی، تلاش وکی او بشری حقونو ته ژمن وسیږي.
کرا شوه ته چې د افغانستان په قوانینو کې له بشری حقونو د ملاتړ په حق لڅ ویل شوی.
د افغانستان په قوانینو کې لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړله، اساسي قانون دی چې دې کې د اتباع او حقوق ذکر سوی دی. یو بلکې مونږ راسو د هغه تورنو کسانو ته یا متهمین او محکومین و تراسو مونگا قانون دی اجرات جزایی لرو، او هم دغسه کود جزا پا قانون که جرم پا گوته سوی دی، اغت مجازات تین سوی دی، او هم دغسه دی بشری حقونه لکه دی اطفال و حقوق او دغسه هاگ خشونت موارد دی خزو پولان دی توتری خوال موضوع ده، اغا پا گوته سوی دی دی هیغ پر رعایت که دولت مکلف دی چې د دغه قوانینو حمایه وکي او دغه قوانین مرعی و الاجرا او لازمی په خپل ارګانونو کې د دې باسخاص و د دې پختنه وسي. دغه کم حقوق چې په قوانینو کې ذکر سوی دی او توشی سوی دی او په رسمی جریده کې فرزن دا قوانین او حقوق د اتباعو ذکر سوی دی، نو په دې کې لټولو نه مخکې زمونږ کشفی او امنیتی ارگانون مکلف دی چی کلا توران کس نیسی اغبا دی قوانین و پراناک پا اصول که یو کس بنیسی، او داسی نیسی چی دی بید اصول او بید مقررات دی زیربت ارگانونو نا دای دی او چا آزادی سلب کی او برات زمه حالت دی اصلی دی چی اغا دی بیا کشفی ارگانون امنیتی ارگانون اغا توران او یا مزنون وگنی. پا دیسی حال که چی دیگه پا جرم متوسل سوینی اغا اصلی حالت دیده چی دیگه بریوزی ما حالت دید باید اغا تا متوجه او پاملاره نوسی. بیا چی کل قضیه عدلی ارگانون و تزی عدلی ارگانون دا مکلف دی چی پا اتوی سات و پا زنن ساراندوال خپل استنتاق شروع کی، دی توران کس نه استنتاق شروع کی، د کشفی او امنیتی ارگانونو نتیجه و دیغوی په گزارش کې سترغو ساراندوال مکلف پدیده چې د توران کس یا د اثبات جرم کوشش بکی او یا به د نفع کوشش کی. پولیس چې په کم شی باندې دا کوي باید هغه پولیس ته ثابته کی واضح کی او بغه په رابطه پولیس ښه کافی معلومات ولري. ساراندوال کوای چې د دغه مدارکو د دغه شواهدو په رڼا کې هغه خپله مطلوبه مطالبه د محکمې نو غواړي. دلته مونږ د بشري حقونو د یو توران په هکله باندې د محکمې نه مخکې حقوق لرو، په جریان د محکمه کې لرو. محکمه چې کله دایریږي باید تورن کس د صحیح سالم او د خپل آزادۍ نه د خپل صحت نه دی برخورداری. هیڅ وخت محکمه نشي کولی چې یو تورن کس دغه صحت ښه نه وي هغه مجازات کی. دویم باید دغه وکیل د مدافع وي، دغه ساراندوال وي. جلسه کامله د بشری حقونو په رڼا کې جلسه به نیول کیږي او یو تورن ته به سزا اغم په تناسب د جرم مجزا کې ورکول کیږي.
کوم ټکی مهم دی چې باید دولت پام ورته وکړي تر څو له بشری حقونو څخه ملاتړ شوی وي؟
نو دولت چې کله حقوق ذکر سوله دغه په اجرا کې دولت مکلف دی. خلک د خپل حق او حقوق په رابطه باندې راوځي، خپل آواز جګوي. دغه آواز نه باید محدود او نه باید تهدید سي دغه آواز د خلکو. خپل آزاد نظریات وړاندې کی د اجرا له خاطره اول خو مدنی ټولنې دي چې مدنی ټولنې باید حمایه سي او هغه محدود نه سي. دغوی غږ، دغوی نظریات محدود نه سي، دغوی مسؤلین تهدید نه سي، دغوی امنیت باید په ښه وجه باندې تأمین سي. بیا هم دغسې کشفي ارګانونه دي چې د بشری حقونو په پایل کې د دوی ونډه زیاته ده، د دوی مسؤلیت زیات دی، د دوی رول مهم دی. او همدغسې عدلي ارګانونه دي، همدغسې قضایي ارګانونه دي، او زموږ او ستاسې کشفي او امنیتي ارګانونه دي. بالاخره د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون دی چې کله په 50مه ماده کې دا راغلي دي چې کله د وګړي بشري حق تر پښو لاندې کیږي، دولت دغه رعایت نه کوي، دغه کس کوی سي چې د خپل اسناد و شواهدو سره د افغانستان د بشري حقونو تراسي مراجعه وکړي او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا دنده او مکلفیت دی چې تر هغو د بشري حقونو د اعادې له خاطره د دولت سره په پیگیری کې د دولت سره د شخص د حقونو په رعایت ورسره همکاري وکړي او دولت نه تقاضا و خواست ده که چه بشری حقونو تزمن سی او ده هر چه حق پل حقدار تار کل سی. نو بهترین ده رعایت ده حقوق بشر اغا دویستم ماده ده چه هیچ نوات باید تبیز ونه سی. برابری په هر موضوع که په هر اړخ کې که اغا اجتماعی حق وي که اغا اقتصادی اغا وي، داسې چې یو زوروا کړی د یو چا د بشري حقونه د پښو لاندې کړي، د هغې حمایه وکړي او د هغه تر شا ودرېږي. نن سبا لکه موږ او تاسې وینو چې مافیا د اقتصاد سته چې د خلکو په غاړو باندې پیښې ایښې دي. موږ او تاسې وینو چې د دولتي شتمنۍ د دې ملت شتمنۍ وروره د معادن را کندی او استخراجوی او بدون پرسپال د بیرون بازارو که سودا کیگی، یا حقا مافیا کرده چه اصلی قاچاق بردی چه دیده پیسه دیده سروت و دیده فایده جهانیانو ترسیگی. دیو غریب دیو بیچاره چه اغا دی مره دوڑی لخاطر خپل زون په خطر که چه مونگ دیگه حمایم نکو، ولی اصل عوامل دیده باید گرفتار رسی. دغا د دولت دنده ده چې باید د خلکو حقوق رعایت کی، مصلحتو ته ونه ګوري او خپل ملت باندې د رحم او ترحم وکړي.
ډیره مننه، خوشحاله اوسې. درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې بندگی دا واشه او شیروا باندې برابر کړه. دا ښه شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دی کوم
ارغا اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني په افغانستان کې د خامک ګنډلو په تاریخ خبرې است
لاسي کارونه یاد خزو او ګلدوزی و درته وایمه ده د هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه په لاس کې ونیوله دینه کار خپل کې
خامک او نور پلاس ګنډل شوی شیان څه ارزښت لري
سفر ته چې موږ زو ډېر خوښي چې دا پښتنه کوي چې دا د چی شي کار ده بیا موږ ورته چې دا د ستنې کار
او اوس د لاسي ګنډل شوی شیانو بازار څنګه دی
قیمتونه ات زره دی دوله زره دی شپاره زره دی غریبی زیاته ده اوس خلک دومره نسی اخیستنه
نن پام دی خپل خبرې کوو لمړی د خامک او پلاس ګنډل شویو توکو تاریخ چیرو بیا یې ارزښت روښانه کوو او د خلکو خبرې هم درته وړاندې کوو د خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له ازادي رادیو سره وسه قدر من اوریدونکو د خزو د لاسي صنایع و هنري ښکلا په ډیرو کمو نورو شیانو کې لیدلی شو دوی په خپلو ظریفو لاسونو خامک ترشمار ګراف ول او داسې نور لاسي ګنډل کوي د افغانستان کندهاري دوخت په ټوله نړۍ کې شهرت لري له بهر څخه بهرنیان راځي هغه لاسي ګنډل شوي شیان اخلي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په کور ناستې میرمنې په خپلو ښکلو لاسونو ګنډي په لاس ګنډل هغه هم په سپینر ټوټه کې د بیلابیلو ګلانو انځورول ساده کار نه دی په کلیو او بانډو کې نجونې او میرمنې شپه او ورځ یوه کوي چې وخت ګنډلو ته پیدا کړي لور ډوډۍ او د کاسې سره د شپې لخوا د چراغ زیړې رڼا ته ناستې وي او د ټوټې تار شماري بیا پستنه کوکور نه باسي دا چې د لاسي ګنډل شویو شیانو تاریخ چیرې رسیږي دا مو د علوم اکاډمۍ له علمي غړې عاطفې نورستانۍ څخه پوښتلې دي
لاسي کارونه یاد خزو او ګلدوزی ور درته وایمه ده د هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه په لاس کې ونیوله او دا کلای کالیو کې په خولیو کې په واسکټونو کې د افغاني جامو په ګنډونو کې په لاستونو کې او په لمنو کې دینه کار اخیستل کیږي او د افغانستان په هر ځای کې دا یو خاص رنګ هم لري مثلا نورستان کې خزو به په خپل خاص هغه چپنې چې اوس مرواج نه دي سنا ورته ویلي په هغه کې هم په مختلفو رنګه تارونو باندې د ګراف په شکل دوی په خپل کالی کې دا ګنډلې پای پیچ چورته وای په هغه بای ګنډلې او فرزند نارینو په زینو لاندو چپنو کې هوسم شته دی دا او زه په غزنی کې زیږیدلې ما او د غزنی خلک مم لیدلې دي چې هلته ډېر علاقه مې مرسره چې پوستین دوزی به کوله او هغه دوخته به خامک ورته ویلې او ما چې په مکتب کې زده کړی و تر شمار مثلا په فارسی نمونه او مثلا آجیده او کوربخیه او پخته دوزی په دغه شان مونږ لیدل خامک هم چورته ویلې هغه قنداری دوزی به مخال کوته ویلې دینه مول میږي چې خامک یوازې په قندار کې بد دي دغه و خزینه رامسته شوی د قندار هنرمند و خلکو دا اختراع کړی دی او په مختلفو رنگونو اوس هم لیدل کیږي چې اوس به په ماشینی شکل وینو بدخشان کې خولۍ پیباندی ګنډل کیږي یا فرزن تخار په شمالي ولایاتو کې حتی قرص دوزی په شکل چې دوی زربف تارونه په خولو او په دې زینو شان زیاتره په خولو کې کارې فسکټونو کې هم دا قرص دوزی رواج شوی وي او ایرات خو بخي خاص په دې ورځو کې چې زوینم دغه د دوزیګان خولت زیاتره د ماشین استفاده کیږي
خامک او نور پلاس ګنډل شوی شاین هغه څه دي چې ګنډش مېر خوخون کلری لامدی وجه خو یې بیا هم لوړه ده لبلې خو پلاس ګنډل شوی شاین په اسانه زړښت هم نه لري یو ټټر څونس لا غوستلې شي هغه داسې چې رخت بدل شي بیا بیرته مغه پخانه غاړه په پوره مهارت سره نوی ټوټې سره نخلول کیږي د پغمان حسین کې شازیا وایي چې دوی په کور کې د نیا په لاسې ګنډل شوی غاړه لاوس هم شته
دا به د ما نیا کوله په ډیر وخت کې دا به زمانه ته خپل کوله خپل مسیانو ته به کوله د ما د ورور یو یخنده د ما مور تر اوسه ساتلی ده زه خپله د خامک کومه چراغ ته ناسته یم دا کار کومه او ډیر ارزش لري قیمتونه یې اته زره دی دوله زره دی شپاره زره دی غریبي زیاته ده اوس خلک دومره نسي اخیستلی خو مونږ یو یخن په یوه میاست کې یو نیمه میاست کې ګنډو هغه ټول په حساب کېږي، یا یو تار شمیرل کېږي، هغه هم په حساب کېږي. غونډه یا خننا ډېر خلک د خارج نه چې راځي بیا فرمایشت ورکوي. زمان ته ډېر مونږ د وږي ساداره مرته ګنډو، یا خانه مرته ګنډو، یو چا کره چې ډېر نازدانه یي باد له وختونه خدای زوی ورکړي، هغه ته یې ګنډو ښه په رقم باندې په تر هر شي پورې تر ورنی سوزنی پورې تر هر شي ورته خامک د توفک واري ورکړه.
هر ولایت او هر سیمه ځان ته بیل دود او بیل د ګنډلو ډولونه لري. ښځې د کور له نورو کارونو سره ټټر، لمن، پایڅې، واسکټ، خولۍ او داسې نور ګنډي، بیا یې بازار ته د خرڅولو لپاره وړاندې کوي چې د خپلې کورنۍ له اقتصاد سره مرسته وکړي. په بازارانه کې دوکاندار مریم وایي چې لومړی لاسي ګنډل شوقي کول، خو اوس ضرورت ورته لري. له نوموړې سره مې مرکه کړې، ورته غوږ شي.
چیکترین دوخت کشیده دوزیده چې دغه قیمت هم ډیر چیکته او هم خلک یې نشي اغوسته چې باز خلک چې ډیر نو هغه نو یو زر اقتصادي خده هغه خلک اغوسته شي.
دلته ستاسې راته ویښې
او دغه دوخته او دو دوخت چې ده چې دا یو زر اقتصادي خي هغه دوی اغوسته شي، دا نور خلک به یو ګوري.
همدا دوخت په څومره وخت کېږي؟
والا دا د میاشت نم تیریگی
دقا دست دوزی چی ده هر شایدی مثلا گراف ده و پخته دوزی ده و تارشمار ده و داسی نور چون برا کسان لری چی واسم خوخی؟
والا دیر علاقه مندان لری کما گدل تا نه لرو خپل په کابل کې کنه ډیر سفر ته چې مونږ زو ډیر خوخی چې دا پختنه کوي چې دا د چی کار ده، بیا مونږ ورته چې دا د سنی کار ده.
تاسو له بهر ملکونه دا ونه وکړه، تاسو چالته ځه افغاني شایان چې هغه خپل افغان میرمنې ګنډي څومره بهرنیان خوخی؟
ډیر زیات، ډیر علاقه مندان لري. یعنی باور وکړه مونږ دونه نه غوند چې دلته خپل کابل کې یو خارجي چې یو غوند دونه په شوق یو غوند چې مونږ خپل خوخی
کمخ دی خواته وړه و دالته ډیر کالی باندې چې لاسی ګنډل پکې ښکاریږي. دیدار یو پاک لکه معلومات را کې مثلا دغه سپین کمیس ده یې خان پکې ګلابي ښودل سوی، دا څه رقم دوخت ده؟
دا دوخت چې ده هشبغ دوزی ده، مقصد بلوز مخایی بیا پسر کرته یاغوندی او قبل چې ده شیشه دوزی ده او دا چې بل ده دغه کریم چې ده پدی کم طول هم دا گری دوزی پکی کاری.
بله، او دغه تکشین کمیس چه ده دیده پاک لروتوه؟
دا خونه ده اون ده تاس قوال افغانی ده.
او دا گندلی چه رقم دید؟
دا یو سرپتنی می جوره کرده دوخت گلاباتونی ده.
تاسول چان از دکه
داشتن طول مرگانم یاد کری چی یاد کری منگم چند که چی دانه وی یه زر پوشلو بیاینه که نول داستان تاری را که چی دقیق دختو که چی داد کشی ددوزی دا دختو که چی دا گراو دا دختو که چی خامن که قنداری دا دختو که بحث پم دیبانه زی بیا قندار کلوی شو ویما دقیق چی زده تا تو کلان ویما شاید پینز کلانم نوم چیز پا خامک بانده ناسی ما دوخه نخی خانونه نده چی ما خامکونه جور کری و رونو تمی جور کری خش قام تمی جور کری خپل مور تمی دستی تکری مور تمی دستی پیسی می مور تا جور کری چی دا هر یو بلیده ایران با پاتیو.
بله، تاسو له 15 کلنینا
ما په دې کار باندې شروع
کړو.
دغه دوختونه چی ویني؟ دغه ټول دوختونه ما د شپې په چراغ باندې ګندل.
بله، څنګه د سترګې مولا دانو زوبلیږي؟
بله نه، سه سپوند دغه سبا به ناست ما به ویل تغرمه پوری باید زده یخن نیم کم، اما ما یو شوق درلودن خپل شوق میوه.
اول دی شوقی گندل، مگر اوس مجبوریت؟
اوس مجبوریت نکندم، اوس سل پس سل دم مجبوریت نکندم چه داخل فامیل از پم دی بانده زیچم.
بله،
هر قم دیزن چه تو وای فقط نمونه ای را ورز ای گندم دارد.
اطمان دیر زیاد منه نه،
تشکل لطانم خور جان، خدای دی طول موفق لری.
دی دیل پاره چه لاسی گندل شی میشن بازار پیدا کری، هغه په نندارتونونو که هم که خودل کیگی چه خلکی و گوری بیاید گندلو سپارفتنه بکری.
نم اجمل ده بخواهم ساختمانی شرکت دردو دو اوز پیلن ده لبنیاتو کار کوا ما یه رادیوگانه که چیز آوره ما آغا ده ازاده رادیو جوان پا شیبوگ اخبرانا دیر آوره ما و دیره مخواهی تیر یادون را تازه کهی.
موږ د لاسی ګنډل شویو شیانو یو نندارتون ته ورغلو او هلته له نګینې حریر سره چې د لاسی ګنډل شویو شیانو نندارتون پرانیسته و غږیدلی.
نن لکه څنګه چې دلته موږ ولیدل د لاسی ګنډل شویو شیانو نمایشګاره، د دې په اړه معلومات راکړئ چې دغه لاسی ګنډل شوی شیان دلته د افغانستان د کوم ولایت دی؟
د ازرجاتو خلکو او زن د پکتیا او د ګردیز او د لوګا د زنه دي چې دا موږ کراوش دلته په کابل کې هر رقم خلک شته او دغه به دوی اخلي را نیسي.
د لاسی ګنډل شوی شیان په کله راته وایي چې دلته کوم شیان دي؟
دلته افغاني جامې دي، سرپتنی ورته وایي چې د پتون په سر ځینې جوړه کې دلته په کابل کې اغوندي ټکري دي او ورسره د ماشومانو د خوب ځایونه دي او د اشپزخانه سیټونه دي چې هغه د ډیزاین لپاره د اشپزخانه ډیزاین لپاره کارول کیږي او ځینې هم د سکرونو بکسونه دي.
بله، د دوخت پاکلې معلومات راکولای شي چې مثلا دلته کوم شیان ګنډل شوی خامک ده، تارشمار ده، ګراف ده، څه دي؟
دلته ډیرې قندر دوزی او د آینه دوزی ورته وایي، مرمر دوزی، چرمه دوزی او زر دوزی ورته وایي، دغه دوی په خپل کلو کې دي کاروي.
پلاس باندې ګنډل هغه بیا دومره مایده واقعا چې ډیر زیات سخت کار دی. دغه شین تر سره ریډل ته نمایشګا کې دی دوه مرمرو ته خواري بواسي دا ګنډي څه ګټه رسولې سي او که ګټه رسولې سي په کوم اندازه؟
کوم زحمت چې دوی بواسي دا طبي ده چې دونه بیرته دونه پیسې لسنه راوړي. متاسفانه البته په افغان ټولنه کې ځکه چې دلته خلک اقتصاد ډیر ضعیف ده، اما بیا هم څنګه څه کولای شي چې یو مېرمنې ته دونه پیسې لسنه راوړي چې هغه مېرمنې کولای شي خپل ماشومان ته یا خپل ځان ته ځین شیان د بازار راونی سي یا خپل خاوند ته احتیاج ونه وسي.
لرغونی لاسی ګنډل شوی شیان په موزیمونو کې هم کې خودل کیږي چې په سیمه پورې اړوند فرهنګ ژوندۍ وساتي. په کابل کې نوی ښار هم هغه ځای دی چې په افغاني جامو کې لاسی ګنډل شوی یخنونه کې خودل کیږي. وحید لشلو کلونو را په دې خوا په یاد ځای کې د لاسی ګنډل شویو کالیو کاروبار کوي. نوموړی د لاسی ګنډل شویو ټټرونو د قیمت پاکله وایي.
یخنونه کې دي، بلوچي کې مسونه دي، ټول پخوانه دي، هغه کې راځي تیر لګزرګران راځي په لاسره تزره پنځه لاسره ټول لاس کار شوی دي. لاسی کار کې دي خو هم دومره ډیر ارزش لري، خلک دا ډیر خوښ لري.
قدرمنو دوستانو، لاسی ګنډل شوی شیانو سره په ماشین جوړ شوی ټټرونه او نور شیان هم تر سترګو کیږي، خو ماشین د لاس ځای نشینی ولای. تجربه خودلی چې په لاس ګنډل شوی توکي تل خپل قیمت او ارزښت ساتي. دا وژن په شی بوکی خبرونه تربیه خېچاري.
ماد بشی، ماد بشی، یار دا بنگلی زما،
بشی یارا.